شخصيات خانم صديقي،
تشکر شما هم.
زنده باشین. از تمامی شنونده عزیز که تماس گرفتن تشکر میکنم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما. سبقت خوش داشته باشین.
ډیر زیات مننه ارزوغي اسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناتو سرمنشي وایي دا تړون او متحدانه په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په نوښت وي او افغانان مشري وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا بیا وایي چې د دې شورا د مشر د ټاکلو لپاره چټکې هڅې روان دي. دا هر څه د دې موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو نا امن ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پنن غوښتونکی پر یوې 19 کلن نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو له کبله رسمن تورن کړ، او د متحده ایالاتو دو مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې پړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې له واکه د بشار اسد پر لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو نا امن ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون د هلمند، روزګان، کندز، فراه، بغلان، فاریاب او کونړ پر وضعیت د بحث پر مهال په دې ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې د ملي امنیت شورا امنیتي ګواښونو ته په پام سره د تروریستي خطراتو د مخنیوي په هدف د امنیتي ارګانونو د هڅو د زیاتوالي سپارښتنه وکړه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. له دې جملې څخه وسلوالو طالبانو د وریا حمل پر درېیمه ادعا وکړه چې د هلمند سنګین ولسوالۍ نیولې ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دا ادعا رد کړه. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی پر یوې 19 کلن نجلۍ د جنسي تیری او بیا د وژنې له کبله رسمن تورن کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله دغه افغان چې حسین معرفي شوی له هغې پیښې وونۍ وروسته ونیول شو چې تر اوسه په توقیف کې دی. حسین تورن دی چې په اکتوبر میاشت کې د جرمني په فرایبورګ کې پر یوې محصلې نجلۍ جنسي تیری وکړ او بیا یې ووژله. پولیسو د جرمني د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د حسین بشپړ نوم نه دی افشا کړی. څېړونکي وایي حسین د جرم په وخت کې 2 کلن و، خو دی ادعا کوي چې هغه وخت 19 کلن و. د جرمني فدرال څارنوالۍ ویلي چې حسین به پر ماشومانو د وضع شوي قانون له مخې مجازات شي، ځکه لا پوره ثابته شوې نه ده چې د جرم په وخت دی 2 کلن و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکي اونۍ پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته ځي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسؤول فریدی پیا ویلي د افغان ولسمشر د سفر هدف په اقتصادي پراختیایي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو غښتلتیا ده. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر د خپل سفر په اوله ورځ د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وګوري. د اندونیزیا خبری اژانس انتارا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د افغان ولسمشر د ورځني سفر راتلونکي 4 شنبه پیلېږي، خو افغان حکومت تر اوسه د دې سفر او د دې سفر د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو دو مخکښو جمهوری غوښتونکو سناتورانو د سوریې پړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې له واکه د بشار اسد پر لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. سناتور جان مکین او لینسی ګراهم پرون په جلا بیانونو کې د سوریې پړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دریځ یو ستره خطا وبلله. د سوریې حکومت مخالفان او ځینې نړیوال متحدان په سوریه کې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له واکه د اسد لرې کېدل دا مخکې له مخکې شرط په توګه مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته ویل چې امریکا ته دا نور لومړیتوب نه لري چې له واک څخه د بشار اسد پر لرې کېدو تمرکز وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې ویل چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد برخلیک به د سوریه خلک ټاکي. جمهوری غوښتونکي لینسی ګراهام ویلي د ولسمشر ټرمپ د ادارې دریز به د سوریه د حکومت مخالفان کمزوره او وځپي، او دا به د په خبره ایران او روسیې ته یو جایزه وي. د ناتو استازو پرون روسیې ته ویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. دغو مشرانو پرون د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا اوله غونډه وه. په بروکسل کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پرونی غونډه رغونکې وه.
It was a long meeting. It was
دا غونډه اوږده خو رغونکې او خبرې پکې ډېرې سپینې وې. دا په روان میلادي کال کې د ناتو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه ده. په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د بحران په اړه د متحدانو او روسیې ترمنځ اختلافات سته. دا اوله موضوع وه چې موږ ورباندې بحث وکړ. هلته امنیتي وضعیت لا هم موږ ته د ژورې اندېښنې وړ دی. د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړونې لوړ حد ته رسېدلې. سختې جګړې روانې دي او درنې وسلې نه دي ایستل شوي.
د ناتو سرمنشي له متحدانو غوښتنه وکړه چې له مسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر یاغیانو له خپل نفوذ څخه په استفادې دوی اړ کړي چې د منسک پروسې په رڼا کې د بحران د حل لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخل او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي. ایمنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي چې د ازبکستان د حکومت دې کار په اروپا کې میشتو ازبکانو ته ویره او اضطراب پیدا کړی دی. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په سویډن کې د میشتو ازبک کډوالو د څارلو د سازمان په خپل راپور کې په سویډن کې د میشتو ازبک کډوالو د څارلو او فرانسې ته د تښتېدلي یو ازبک ژورنالیست چې د ازبکستان استخباراتو تعقیبو قضیه یادې کړې دي. که څه هم چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ژمنه کړې چې د بشري حقونو په ګډون په ډیرو لانجمنو برخو کې اصلاحات راولي، خو منتقدان وایي چې دا فقط خبرې دي او په عمل کې کوم اصلاحات نه ترسره کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړ چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ به راتلونکې اونۍ د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر پرون یو خبري کانفرنس ته ویل
تمه کیږي ولسمشر ټرمپ به د چین له ولسمشر شي سره وګوري او پر خپلو اړوندو لومړیتوبونو به نظرونه سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په باب هم بحث وکړي. د شمالي کوریا سوداګری او سیمهیز امن په ګډون به د دواړو هیوادونو پر اړوندو دواړخیزو مسایلو هم بحث سره وکړي.
لکه لنه چې ډونالد ټرمپ په جنوري کې رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې ده، د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی واضح نه ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې له هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو لخوا په لاره اچول شوي وي او افغانان یې مشري وکړي.
هر کله چې دغه بحثونه نهایي کېږي د اشخاصو افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالي شورا د رئیس په اجتماع.
د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصلو چې وایي د سولې د عالي شورا د رئیس ته ټاکلو لپاره هلې ځلې چرکې شوي دي. دا هم اوري چې د کونړ شیګل ولسوالۍ په شینکوډک سیمه کې تېره شپه داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د طالبانو پر ضد شبنامې خپرې کړې دي.
په جمعتونو کې داعش له دعوتنامی خوري کړی دي او په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې خلک د هم د داعش سره یوځای شي او طالبانو ته ګواښ کړی دی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د اوکراین او روسیې ترمنځ د کړکیچ په اړه درته رپورټ لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدانه په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ یوړل شي. ین ستولتنبرګ پرون ویل ناتو او متحدانه لیوالتیا لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دی ردی چې ډیری امریکایان دي. صالح محمد صالح پې رپورټ برابر کړی دی.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو تړون او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ بوتلل سي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته په دې اړه یو کنفرانس ته څرګندونې وکړې. موږ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. که دا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت پروسه وه، موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سوله ییز حل سبب کیږي، خو افغانان باید په خپله دا پروسه رهبري کړي. دا د ناتو کلیدي پیغام دی. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت تیر لمریز کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته کړې دي. په پام کې ده چې ماسکو دوی اونۍ وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د یوه سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. ویل کیږي په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکول سوې ده، خو په دې غونډه کې به د ناتو کوم غړي هیواد برخه ونه لري. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي و چې روسیې په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو کومې باوري سرچینې دغه خبر رسما تایید نه کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې د ناتو او روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چیلنجونو هم تمرکز وکړ.
We also discussed the challenging security situation.
موږ په افغانستان کې له چیلنجونو پر ډک امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې د افغان ځواکونو مرسته وکړو څو خپل امن ټینګ کړي. دا هغه کار دی چې د محلي ناتو او زموږ نور متحدان ترسره کوي. دوی افغان ځواکونه روزي، مالی مرسته کوي، او دا ډیره مهمه ده چې ټول اړخونه د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 د کال کې پای ته ورسید. د محل په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دیره دي چې ډیری امریکایان دي. دوی د افغان ځواکونو په روزنه او سلا مشوره کې همکاري کوي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو واورېدل چې د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدانې په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ یوړل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
تاسو زمون غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د مشر د ټاکلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د یاد شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار وایي راتلونکې اونۍ به د سولې عالی شورا اجرایي کمیټه له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په کتنه کې د نورو مسایلو تر څنګ د شورا د مشر د ټاکلو په اړه هم خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د غوروي په اړه حکومت تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی چې دغه شورا د مشر د نه موجودیت لکبل دوی له ستونزو سره مخ دی خو د ټاکنې پاړې هڅې چټکی شوې دي. د دې شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوې د سولې د علي شورا اجرایي کمیټه د همدې موضوع په تړاو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ناسته ولري. ښاغلی قاسم یار وایي په ناسته کې به نه یوازې د شورا د رئیس پر ټاکنې سلا مشورې وشي بلکې په دې اړه ښایي وروستۍ پریکړه هم وشي.
مشترکه
د وی راتلونکو ونی چې مونږ د هیواد له مشرانو سره کومه ګډه ناسته لرو په کې بنه یوازې په دې اړه بحث وشي بلکې خای وروسی پریکړه هم وشي په ورته وخت کې. وی باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې راتلونکو ونی بعد د سولې د عالی شورا مشر وټاکل شي. د سرچینې د معلوماتو لمخې په ډیر احتمال چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی بعد یاد شورا د مشر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د ارک مانی په دې اړه څنوې خو اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکنې پاړه لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل
هر کله چې دا بحثونه نهایی کیږي د اشخاصو افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالی شورا د رئیس په ارتباط الهم
د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د نوموړي له مړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړو په باور دې موضوع د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. له دې ټولو سره سره افغان سیاسي کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي که د سولې د علي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواو ته د منلو نه وي غوره کېږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په وینا دغه پوست لپاره باید داسې کس غوره شي چې په افغانستان کې یو اغېزمنه او بې پرې څېره وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
فرشتې جلالزی نړیوال مطبوعات او د غراز خبرونې لوستدي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بیا پرانستل کېدو په اړه یو ویډیویي رپورت خپور کړی او د برښنا پونم د حقوقو د هغې محصلې سره خبرې کړي چې پر دې پوهنتون په وروستۍ حمله کې زخمي شوې وه. له دې سره په مقاله کې هافینګټن پوسټ لیکلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان لا هم په پاکستان کې میشتي حقاني شبکې سره برمته دي. هافینګټن پوسټ لیکلي دا پوهنتون د کابل د ځوانې ټولنې لپاره د زړه په څیر وو او هغو کسانو چې د امریکا او افغانستان د اړیکو نزدېکت غواړي یو سمبول ګڼل. د خبرونې په لیکنه په امریکایي پوهنتون حمله هم شاید د اکاډمیک مرکز د سمبولیک ارزښت له امله شوې وه. د آیرلند خبرونې آیرش اگزامینر لیکلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په ماتولو د کرکټ ټیسټ لوبو ته ځان نږدې کړ. آیرش اگزامینر د افغانستان او آیرلند د کرکټ وروستۍ سیالۍ ته په کتنه کې لیکلي چې د اصغر ستانکزي او افسر ځاځي سلیزو لوبه د افغانانو په ګټه کړه او راشد خان په 99 رنزو کې 15 وکټې واخیستې چې د آیرلند د توپ وهونکي هیلې پاش پاش کړې. د آیرش اگزامینر په لیکنه افغانستان او ایرلند دوی نورې مسابقې لري چې ګټونکي به یې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبې لپاره له په اوس مهال کې کمزوري ټیم سره چې زیمبابوې دی مسابقه وکړي او ګټونکي ته به یې د کرکټ د نړیوالې شورا په ټیسټ میچ یا ټیسټ لوبو کې د ګډون موقع ورکړي. ډیلی سټار خبرونې د هوب هوارد په نوم د یوې امریکایي عسکري د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په هوایي ځواکونو کې خدمت کړی دی خو اوس مړله ده. ډیلی سټار لیکلي هغه ښځې چې څلورویشت ساعته به یې امشپارس ماشیندار ټوپک تر بغل لاندې وو او په افغانستان کې له تروریزم سره جنگ ته تللې وه ځان په امریکا کې د شایست او ورزش په ستوري بدل کړی. هوب هاورد له شوانځي تر فارغېدو وروسته د امریکا په هوایي ځواک کې شامله شوې وه او په افغانستان کې خدمت ته استول شوې وه. هغې څلور کاله مخکې په افغانستان کې خدمت بشپړ کړ او امریکا ته ستنه شوه. هوب هاورد ډیلی سټار ته ویلي چې له افغانستانه تر ستنېدو وروسته یې غوښتل چې خپل ژوند بدل کړي. هغه په لنډ وخت کې په داسې موډلې او د بدني ښکلا په داسې لارښوونکي بدله سوه چې یوازې پر انسټاګرام څه باندې 15,000,000 پلویان لري. هوب هاورد ډیلی سټار ته ویلي په افغانستان کې خدمت زما د ژوند تر ټولو خوږه او تر ټولو ترخه پیشه ده ځکه هلته مې د ژوند او نړۍ په اړه دید بدل سو.
د د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک سیمه کې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې خبر پاڼې خپرې کړې دي. په یادو پاڼو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله عکس باندې په سره رنګ د رد خطونه کشوي دي او طالبانو ته په دې پاڼو کې ګواښ شوی چې د خپلو وشل شو ملګرو بدل به ترې اخلي. له خلکو هم غوښتنه شوې چې له داعش سره یو ځای شي. د کونړ امنیتي مسؤولان د یادې ډلې شتون تاییدوي خو د وشل شو تبلیغاتي پاڼو په اړه څه نه وایي. په دې اړه زموږ همکار روحالله انوري رپورټ راستولی دی.
د کونړ شیګل ولسوالۍ په شینکوړک سیمه کې تېره شپه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبر پاڼې غورځولې. په یادو پاڼو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په عکس باندې په سره رنګ د رد خطونه کش کړي او طالبانو ته ګواښ کړی چې د خپلو وژل شوو ملګرو بدل به ترې اخلي. له خلکو یې هم غوښتي چې د یادې ډلې ملاتړ وکړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک سیمې اوسیدونکي فضل واحد ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه له تیارې څخه په ګټه اخیستنه د داعش ډلې پورې تړلو کسانو د دوی په کلي کې په خپله ګټه تبلیغاتي پاڼې غورځولې دي.
د شپې په جمعتونو کې داعش دغه سټیکر یا ورق خپل دعوتنامې خورې کړي دي لګولې دي او په ځینو ځایونو کې چې هلته یېره لري چې مطلب څوک رامنې راونوځي یا مې څوک ونه نیسي نو هلته روغ روغ سټیکر ارته لري او په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې خلک دې هم د داعش سره یو ځای شي او طالبانو ته ګواښ کړی دی ګوتڅنډنې کړې ده چې دغه زمونږ ته زیات ځاني او مالي زیانونه اړولې دي.
هغه وایي کلی اسد آباد سره نږدې او باید چې دولت د دغه وسلوالو د نورو فعالیتونو مخه ونیسي.
زمونږ سیمه او کلی چې مرکز اسد آباد ته په 3 کیلومتره کې پروت دی نو دغه ځای ته راورسېدل نو خطر موجود دی. نو موږ د دولت نه غوښتنه دا کوو چې د دغه څه مخه ونیسي او په دې سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته
شي. په کونړ کې د داعش وسلواله ډله په داسې حال کې د شپې لخوا خبر پاڼې تیت کوي چې څو ورځې وړاندې د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد په کونړ کې د یادې ډلې شمیر شاوخوا 4000 وښوده خو د ننګرهار مسؤلینو په هغه ولایت کې د داعش شمیر نږدې 1000 تنه ښودلی و. که چیرته د کونړ د ولایتي شورا د رئیس خبر رښتیا وي نو له ننګرهار څخه کونړ کې د یادې ډلې شمیر څو چنده زیات دی. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت که څه هم چې د داعش لخوا د خبرو کړو تبلیغاتي پاڼو پاړه څه نه وایي خو دا تاییدوي چې د ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د جلب او جذب چارې روان دي.
او داعش هم چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنی د نورګل په ولسوالۍ کې په چا په دره کې همدا شکل په وټاپور کې همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې په مختلف ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نست چې د داعش تورستان چې د افغانستان د کلچر او د افغانستان د خلکو د کلتور د انانۍ خلاف عملونه کوم دوی په کوټو په چراګامو او د جلال آباد په نور ولسوالۍ کې هغه عمل چې دوی ترسره کړی دي زه په دې باور یم چې شاره د کونړ مجاهد ولس به هیڅکله د دوی دغه ناروا عملو ته اجازه ورنه کړي.
خلک ویره لري چې که چیرته یې په ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډل خپل وسلوال فعالیت پیل کړي نو دلته به هم د ننګرهار په څیر د وسلوالو طالبانو د افغان دولت او د داعش ترمنځ جنگونه پیل شي چې په کې به په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ ولسي وګړي هم مالی او ځاني زیانونو سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په خوست ولایت کې د امیر اختیار ریاست په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د پروګرام څخه 450 انجنې فارغ شوې. د خوست امیر اختیار چارواکي وایي چې فارغ انجنې به د هغو سیمو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي چې هلته د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د کمښت ستونزه موجوده ده. دوی زیاتوي د خوست په روغتیایي مرکزونو کې د ښځو انجنو ګمارل د دې لامل شوي چې په یاد ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې سطحه ټیټه شي. نجیب الله الوخیل په رپورټ راستولی دی.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت له یو روغتیایي کلینیک پرته نورو ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکتران او نرسان ګمارل شوي او په دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د عامه روغتیا په چوکاټ کې له 2 کلنو مسلکي زده کړو څخه د 450 تنو ښځینه قابله وو او نرسانو د فارغېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدي وایي
450 نفره زنانه قبیله او نرسان د نرویژن کمیټه په مالی مرسته نرسانو د خوندې څخه فارغ شوې. تر دې دمه مونږ په خوست ولایت کې 115 نفره قبیله وي، 15 نرسان فارغ کړي دي. مونږ په خوست ولایت کې په 150 روغتیايي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر ښځینه قبیله او نرسان شتون لري.
په خوست کې د نرسنګ د پروګرام مشره رابعه حلیم وایي دوی غواړي ټولنې ته د دې نرسانو او قابله د معرفي کولو لارې هغه سپینې ساحې چې تر اوسه هم ښځینه ډاکټره نرس او قابله پکې نشته ډکه کی.
زموږ هیله دا ده لکه څنګه چې په تیرو دورو کې زده کوونکي فارغ شوي دي او ټول کلینیکونه تر رسیدلې دي سپین ساحات ډکړې دي، دغه دوره کې به هم زده کوونکي وکولای شي چې ساحات ډک کی. او هغه د وزارت لوی هدف چې د مور او مړینې د ماشوم د مړینې کچه راټول دي، هغه هدف ته به حداقل نږدې شو کوته ونه رسېږو.
د نرس قابله کې د زده کړو د دې پروګرام فارغونجونو په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له هر ډول پلمې پرته به په اطراف او ولسوالیو کې خپل متزی او د مور او ماشوم د ژوند په جوړونه کې به خپل وعده سرته رسوي.
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باورې یم چې دوی بلوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفې اجرا کړي. بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظیفو هم بوخت دي.
نه می رڼا ده د خوست ولایت اوسېدونکي، زه چمتو یم چې د خوست په هره سیمه کې زه چمتو یم چې د خوست هرې مور هرې ښځې ته خدمت وکړم. د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم هراولم.
د یادونې وړ ده د عامې روغتیا په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د 2 کلنو پروګرامونو سربیره په دې وروستیو کلونو کې په خصوصي سکتور کې هم د نرسنګ او د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې سلګونه خوسته نجونې پکې پر زده کړو بوختې دي. د فراغت په یاد مراسمو کې یو شمېر فارغ نجونو په زړه پورې حماسي سندرې او ترانې هم وړاندې کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا نره پر حالاتو که پرون پا بروکسل که دروسی او ناتو دا شورا لمرانه غنده و بلکه دا دده کال لمرانه غنده و دا ناتو استاز روسی تا سرگند کرد چی دا اوکراین پا خطیس که وزیت دوی تا دا اندیخنی ورده. دوی پرون دا روسی او ناتو دا شورا پا غنده که پا دیده دو اړخیزه بحثونه هم وکړل. دا پر روان میلادي کال کې د دې شورا لومړنۍ غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې د روسیې او لویدیځ او په خاص توګه د ناټو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. سلیم احمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورت برابر کړی.
د روسیې او ناټو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډیر تمرکز وسو. د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبر اعلان تو ویل چې دا غونډه ډیره رغونکې او بحثونه ډیر څرګند و. د یانس سټولټنبرګ په وینا شکیلو لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د مینسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
Today allies urged Russia to use
نن متحدانو د روسیې غشتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاو بلتون غشتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلي چې بلتون غشتونکو خپاره کړي. لمخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل سوی او ځینې کمپنۍ ضبط سوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه ناټو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. سټولټنبرګ زیاته کړه متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پاوز ته دستور ورکړی چې سر له راتلونکې شنبه د اوکراین په ختیځ کې په جنگي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پروشینکو دغه اعلان پرون په مالټا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس جان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
خبریاست په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یو برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې 10 کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمیږي. د ټیلیګراف راسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرز کمپنی چې په لندن کې کار پیل کړی دی وایي د منیجمنت، ترانسپورت، د تولید، د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ له لارې اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات دخیلول دا معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاری به ډیره شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډیر پرمختګ سره سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را پدې خو هیڅ کله دومره کار نه و. په نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشین او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په امریکا کې 8 سلنه او په جرمني کې په سلو کې 15 دندې روبوټونو ته په لاس ورکړی شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدل شي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لټیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو ناامن ولایتونو پر وضعیت خبرې او بحث وکړ. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې او افغان پناه غوښتونکو پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په قضیه کې رسمان تورن کړ. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکو نه پر ځینو مهمو مسلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو دوه مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې لواکه د بشار اسد پر لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندله ده. د ناټو استازو پرون روسیې ته ویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې او نه منلو وړ ده. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخل او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي.
دا ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. دا ونی د ځوان فکر په پروګرام کې چې زه صادق رښتینی له کندهار وړاندې کوم، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کم حضور بحث کوو. میلمانو مو د ملالی لیسې مدیر اناهیتا رحیمی، په کندهار کې د پروموټ د پروګرام ټرینر څنګه بابی او دوی تنی مدني پالانی تورپیکي او ملکا دي. تاسو ته په شرغلاس مدیر صاحب لومړی به لته سره پیل کو. ویل کیږي چې د کندهار په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې یوازې 2% شذې کار کوي. تاسو دا منئ؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. ورسته لغه څخه تاسو پښتنه به د جواب کو چې واقعا هم دغه څه دی په کندهار کې، یعنی د شوزو پیسې دی په دولتي ادارو کې زما په فکر کې له دوه څخه به هم کم وي، ځکه چې موږ دینو دولتي ادارو کې ګورو چې حالت به خیده شوزو حضور نسته یا ډیر کم دی. مثلا اوس ولایت مقام دی، ولایت مقام کې موږ هیڅ حالت یو شزه شزینه کارکون کې نه لرو. دا سیاستونه ډیر دي. زه چې در کوم ځای پورې خبره یم، مثلا د زراعت ریاست دی، د زراعت پر ریاست کې یو تن کارکون کې چاغه شزینه ده. د ریاست معدن الته یو تن شزینه ده چې کار کوي، او داسې نور ریاستونه یا به یو شزینه ولري او یا به هیڅ حالت شزینه کار نه کوي. د راغلو د ماری پریاست چې زه خپل تر کوم ځای خبره يم، تقریبا د 2000 په شاوخوا کې موږ هلته شزینه شوونکی لرو چې دا یو فراخ اورګان دی او هلته
د شدي ډیر کار کوي ځکه چې مکاتب ست خو بیا هم په غ اندازه چې باید مش ځنه شوون کې ولرو دا ډیر کم تعداد دی نو ما په فکر باندې دا 2% څخه بل هم په دې شهر کې د شوزو حضور په دولتي ادارو کې کم وي
تر پکې چې لته چې د کندهار په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو شمیر کم دی
که موږ دې ته فکر وکړو چې ولې دا ستونزې د ځینو رواجونو یا ځینو والدینو لخوا اندغه کم دي د خپل خوندو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په یو اداره کې کار وکړي په دا خطر باندې چې په یو اداره کې 100% ورونه دي او هلته یو خورکی اندغه گزاره کول هلته زیات مشکل ده په دې خطر باندې چې که شزي په دا اداره کې دوه درې دانه خوند زیات سي زوم هیڅ کله به هم په دې اداره کې مشکل ماین سترانه سي په دې خاطر باندې چې د خوند غوند په یو ځای کې زیات وي هلته هر څو کوشش کوي ک د فامیل څخه هیڅ اجازه و نه لري ک خوند په ټولنه کې زیات وي دې ته هم اجازه ورکوي چې هلته کار وکړي
ملکی تاسو لکڅ بولی چې ولې د کندهار په ادارو کې د شزینا کارمندانو شمیر کم دی
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو تخپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا ډیره واضح خبره ده چې په دولتي ارګانونو کې په شخصي ارګانونو کې د شزینا کارمندان ډیر کم دی د دې لپاره دا دی چې یو دی ماشاءالله شې استعدادونه لري خو جرأت نسی کولای چې ټولنې ته راسي د دې وازنی لامل دا دی چې موږ خپل په سنتي ټولنې کې ژوند کوو هغه په خواني مفکوري او فکرونه چې وتر اوسه پاتې دي زموږ په کورونه کې او بل بعضی فامیلونه دي چې خپل اولادونه خصوصا شزینا خپل لونه نه تشویقی دوی همیشه مایوسه کوي چې تاسو د امنیت د لحاظ څخه خوندین نه یاست او موږ په کندهار کې یو ک تاسو مثلا د رسنیو مخ ته حاضر سي کداي سي چې سبا تاسو د پاره او ستونزمن کار سي نو دا سي سنتي خبري یا دا سي کورنی خبري دي چې دوی جرأت نسی کولای د دوی جرأت لا کښته کیږي او کمیږي او کدي خپل اولادونه تشویق کړي خپل لونه هم خپل د ځامنو پر کوم فکر وکړي او د دې مسولیتونه دوی ته ده کې نو کولای شي چې دوی جرأت وکړي او په دولتي ارګانونو یا شخصي ارګانونو کې کار وکړي
څنګه ملکی او ترپکی ځینې لتون یاد کړی چې په دولتي ادارو کې د شزو پر پراخ حضور تاثیر کړي مثلا نامنی تاسو چې د پانتون ترکچې زده کړی او اوس په یو غیر دولتي ادارې کې کار هم کوي ایا دا ستونزه په حقیقت کې هم د شوزو د کار په وړاندې خند دي
بلې و لومړنی امنیت ډېر پراخ او غټ مشکلې کړي چې امنیت په ځای کې نه ایڅوک نه کوي چې خپل خور خپل لور خپل میرمن پریږدي جامې ته واغه کار وکړي ځکه چې په کندهار کې او پېښه په تاسو میش کې چې وسوله چې پراخ شدنه انجن باندې عمله وسوله دا غتر څنګه په ډېری ادارو کې دا مشکل رامنځته شو چې هغه خوند چې کارونه هم کوله هغه لا پرې شودل نو دا یو امنیت ټول ستونزه ده کچیر دا ستونزه نه وای ډیرې خوند به کولای چې په ادارو کار وکړي دفترو ته راووزي او خپل وانډه واخلي
ځینې کلتوري رواجونه هم د شوزو د کار په وړاندې یو خند بولی ما مخکې دا ونه وکړه چې خپل ته د پانتون ترکه چې زده کړی کړي دي او دا دی اوس په ادارې کې کار کوي واقعا هم کلتوري رواجونه د شوزو د کار په وړاندې یو خند دي
کلتوري رواجونه چې د اوس په افغانستان کې په کندهار او هغه پښتونخوا سیمو کې داسې او پات دی چې یو رسم رواج ورته پات سو دي ته اوس نه کوي چې خپل لونه اولادونه دی پریږدي دا دي ته شرم ښکاری او دی نه کوي چې دغه خپل اولاد دغه حق ورکړي د زده کړې حق ورکړي چې خپل زده کړې وکړي او ځان ترې وځي پر ورسي نو دې ته دغه تر ټولو شری واز دي چې جنجلي و د کړې په کم سن کړې او جنجلي ته اغه حقوق ورکړي تر تعلیم اغه حقوق اول دی ورکی خو زه پک زوایم چې زده کړ مام کړی ده د دې پونتون می وولې د پونتون څخه فارغ سولم اوس په پونتون کې خپل استاد يم او دغه تر څنګ په غیر دولتي اداره کې د یو سي دي د خواڅ په پروموټ پروژه کې زده دي ټرینر يم ورې هم استاد کوم هیڅ مشکل نشته زه ټول خوند ته وم چې هیڅ ستونزه نشته هیڅ مشکل نشته او دغه رسم رواج ما ګرځوي نور اووزی په پراخ ډول سره خپل کار وکي خپل وطن ته خدمت وکي خپل وزې پیاو ول د کار څخه خوند واخلي
تر پکې تاسو هم په کومه دولتي ادارې کې کار کوي څه فکر کوي، آیا کلتوري رواجونه په واقعیت کې هم دلته د شوزو د کار په وړاندې یو خنډ دی؟
بله، و کله چې زموږ خوندې وظیفو ته ځي یا نور ځایو کې وظیفې اجرا کوي، هغه زموږ د ورونو د خوا څخه دوی ورته ویل کېږي، د فامیل د خوا څخه ورته ویل کېږي چې دوی مثلا دغه وظیفه چې دوی اجرا کوي دا ښه نه دی، که د یو فامیل د یو کا د خوا د یو ساده د خوا څخه یې نه پرېږي، د خپل فامیل ته وایي چې دغه ستالور په دغه ارګان کې کار کوي، دغه مه پرېږه چې دغه وظیفه اجرا کړي، یا دې وظیفې ته په دې وظیفه کې چې یو زړه شنه کم بل شنه کې دې وظیفې ته هیڅوک بم زوا په پراخه توجه و نه کړ چې د وظیفو تراسي، هغه خوند چې د دوی په کوم موساد کې کار کوي دا غوي وظیفې څخه هم ماشونه غوي د فار زیات و، دا غوي ورګانونه ډیر کم و، مثلا دا غوي د 3 کال یا 2 کال دا غوي قراردادونه و، کله چې دغه قراردادونه کم سي په د کندهار کې زوایم دغه دولتي تبه دا شز ډیر زیات سي په هر ورګان کې، په هر شوبه کې، په هر ځای کې به د دوی وظیفه زیات سي.
تقریبا تاسو ټول ویل چې کلتوري رواجونه د نامنې ترڅنګ یو ډول د شوزو د کار په وړاندې خنډ دی. ملکی تاسو راته وایئ چې څنګه کېدلای شي چې دغه کلتوري رواجونو په مقابل کې مبارزه وسي، او هغه خلک چې دا ذهنیت لري دغه ذهنیت له منځه ولاړ سي، او شزې دې ته آماده سي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ضرورت په اساس کار وکړي؟
زما په نظر یوازنې لامل دا دی چې هغه پخوانی خبرې چې موږ په بعضو فامیلونو کې د دوی په مغزو پچکاري شوي دي، د دوی یوازنې لامل تعلیم دی چې دوی باید تعلیم ته مخه کړي، خپل اولادونه تشویق کړي، دوی دا باید په دې فکر نه وي چې دا الک دی، دا انجلی دی، پر الکانو باندې باید تشویق ډیر سي، دوی ته زده کولو ته مجبور سي، او انجنونو یا لونو خپل بعضو فامیلونو خپل لونو ته صرف نظر وکړي، دا باید هیڅ نه وي، دلته باید جندر باید مد نظر ونیول سي، که دا مهمه نه ده چې دا انجلی دی که هلاک، او د انسان د کامیابی یوازنی لامل تشویق دی چې دوی باید خپل اولادونه همیشه تشویق کړي، که موږ غواړو چې د کامیابی لارې ته ادامه ورکړو نو باید دا بعضی خبرې باید خپل د لارې څخه ایسته کړو، چې دا بعضی پخوانی خبرې کېدای شي چې موږ په ټولنه کې ډیر منفي تاثیرات وکړي، نو په نظر یوازنی لامل تعلیم دی چې دوی باید همیشه تعلیم ته مخه کړي.
مدیر صاحب، دا پوښتنه ساس خام کوم، تاسو د ویلې سي مدیر سمحال په کندهار کې، څنګه کېدلی سي چې د دغه ډول کلتوري رواجونو په مقابل کې مبارزه وسي، او د پاغې دارو کې چې شوز ته سخت ضرورت دی شزی وت باندې چې کار وکړي؟
زما په نظر باندې د شوزو د حضور ډېر دل په دولتي ادارو کې اول باید دوی تعلیم وکړي، د تعلیم ترڅنګ یعنی تعلیم دوی خپل پوره کړي، د مکتب ته دولسم صنف فارغېږي، لوړې زده کړې تر وکړي، لوړې زده کړو ته لار پیدا کړي، داغه ترڅنګ عصري تعلیم دی چې هغه د نوې ټکنالوژي ده، یعنی کمپیوټر او انګلیسي څخه باید دوی پوره برخمنې وي، ځکه چې په ځینو ادارو کې کله چې بستونه اعلانېږي او ښځې ورځي هلته مراجعه کوي، یا بې نتیجې پاتې کیږي یا د بس څخه ناکام کیږي، نو ځکه زه بیا یو علت دغه بولم چې د دوی یا په انګلیسي کې مشکل لري یا په کمپیوټر کې، ځکه اوسنۍ ټکنالوژي اوس ټول زموږ سیستم پر ټکنالوژي ولاړ دی، په هر اداره کې یو کمپیوټر کار ته ضرورت لري چې ترڅنګ باید د هغه انګلیسي هم زده وي، نو په هغه صورت کې د دوی حضور په دولتي ادارو کې ډیرېدلی سي چې دوی خپل زده کړې پوره او کامل وکړي، ځکه مخنیوي د دوی په اوسنۍ ټولنه کې د دوی مخنیوي چا نه دی کړی چې یا ته د دولتي ادارې ته مرزه، یا د ریاست ته مرزه، یا د اورګان ته مرزه، بستونه اعلانېږي، د زیاتې سالې د لارې څخه هر څوک کولای سي چې په هغه بس کې امتحان ورکړي، په هغه صورت کې چې هغه پوره تعلیم ولري، د تعلیم نیمګړتیا و نه لري چې دوی ضرورت ورته لري په بستو کې، او بیا ترڅنګ په یو دولتي اداره کې کار کول، که څوک دا فکر کوي چې زه په یو دولتي اداره کې څنګه کار وکم، زه په یو دولتي اورګان کې، زه په یو ریاست کې، زه په ولایت کې، زه په یو بل اورګان کې، زه څنګه کار وکم، زما په نظر خو هلته هیڅ مشکل نشته، زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، دغه موږ هم د راوتلي په دغه ټولنه کې خدمت کوو، نه دا موږ یوازې دلته خدمت په یوازې سر نه دی کړی، ځکه زموږ سره نارینه وړونه پروژه پروژه را سره ولاړ دي، موږ د کمی ستونزې او مشکل سره نه یو مخ سوي همیشه، یعنی تشویق کوي مو هم، خو نو په هغه صورت کې بیا کولای سو چې د ښځینه حضور ډیر سي. یو بل ستونزه هم ده چې ځینې وخت د فامیلونو د خوا څخه و شوځو ته یا ونجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دولتي ادارو کې کار وکړي. خو زما یو غوښتنه ده د هغه فامیلونو څخه چې په دولتي ادارو کې د شوځو کار کول یا د ونجونو کار کول هلته هیڅ یو ستونزه نه ده، هلته ستونزه سره نه مخ کیږي او نه ستونزه منځته راځي. نو په هغه صورت کې بیا موږ شدي کولای سي چې په دولتي ادارو کې لار پیدا کړي او حالت خپل وظیفه اجرا کړي کار وکړي.
په کندهار کې البته ډیر انجینې مکتب پر نیمایي پرېږدي، ځینې د شپږم سیمې پورې ورسي، ځینې تر اتم سیمې پورې. دغه هم یو ډول تاثیر دی تبن.
بله، دا خو مخکې تور پکې جان یو ویل چې دلته زموږ په سیمو کې ځینې کلتوري مشکلات شته. یعنی دا زموږ په منطقه کې دا د سیو رسم او رواج ګرځیدلې دي. کله چې یو انجلۍ دوانه کیږي نو هغه فامیل دا فکر کوي چې دا زما لور نور به تعلیم ونه کړي، که څه هم د اسلام د نگاه څخه تعلیم پر نر او ښځې باندې فرض دی. که پر زوی باندې څوک تعلیم کوي، پر لورې هم باید په غاسه شکل باندې تعلیم وکړي چې یو تعلیم یافته دی، غیر یو تعلیم یافته مور جوړ شي. ځکه یو ښځه یو فامیل روزي، باید دی غیر څخه یو تعلیم یافته مور جوړ شي چې هغه وکولای شي پاینده کې خپل اولادونه په ښه تربیه کې او جامعه او ټولنې ته راوباسي. نو که دغه ځینې رسم او رواجونه و غلط انانات او کلتور زموږ له ټولنې څخه ورکسي، فکر نه کوم چې یو څوک به خپل لور وګرځي چې دا دي نور و مکتب ته نه دي او د مکتب په تلو په تعلیم کولو کې هیڅ مشکل نشته. زما په نظر باندې و مکتب ته راتګ د یو انجلۍ هلته نه یوازې چې هغه زده کړی دی، بلکې په مکتب کې هغه زده کړی دی تور کول کېږي، دوی ته دینی او اسلامي زده کړی کول کېږي. په مکاتبو کې موږ د دینی علوم په مزامین لرو، هلته تفسیر شریف لرو، هلته قران کریم لرو. یعنی دا خو د اسلام د نظر څخه ویل سی چې یو ښځه باید تعلیم یافته او تعلیم ولري. نو هغه تعلیم چې دوی هلته ترلاسه کولی سي په مکتب کې هم ترلاسه کولی سي. په مکتب کې دوی ته یوازې هغه درس نه ورکول کیږي چې خدای نه خواسته دوی د اسلام څخه واړوي، یا هلته دوی ته وویل سي چې دلته نور اسلام نشته. په مکتب کې ټول دینی علوم ورته تدریسيږي او یو خور مش کولای سو چې په یو ښه اسلامي روحیه باندې د مکتب څخه فارغه او ټولین ته وړاندې کوم.
تورپکی غوړ ساس خم واورو ولی ځنی انجینی پر نیمای باندې مکتب لري ان چې پرځم سیم بیل نه مکمل کړي.
د ځینی فامیل د اقتصادي مشکلات لاملم کیږي چې د خوندې خپل مکتب لري. هغه اقتصادي مشکلات موږ په ټول افغانستان کې ست چې هغه یو قلم ته ضرورت لري او کتابچې ته لري. هغه پلار ډیر غریب دی، نس کولای چې د خپل د اولاد دغه قلم یا کتابچه دې ته په نغد باندې واخلي یا خپل تحصیلات دې تر وړل کچه پرې دا ورسوي. دا خپل په ټولنه کې یا خپل په فامیل کې د دې یو لږ مشکلات چې پیدا شي، دوی پټیر ناکامی سره دغه مشکلات ژر پریږدي. د مشکلات سره باید مبارزه وسی، د هغه مشکلات سره چې په ټولنه کې دی لري. کله چې یو مشکل په مخ باندې ولاړ نسی او مشکل څوک په یو هادي حالات کې مختنی سی وړلې، باید هغه سره هر رقم لاره ویسی. او زموږ اساس افغانستان یو ډیر اقتصادي حالات هم متنه دی. کله داسې مکاتب سره مرسته وسی د بل ورګان لخوا چې د دوی ته هغه یا قلم یا کتابچه دوی ته په فکر کې ونیول سی، تر ډیره وخت به خوندي ونسی کولای چې مکاتب لري. بیا په وستولنه کې ماشاءالله ډیر پیشرفته او نسبت په خواته وس په هیڅ مشکلات باندې خوند خپل مکتب نه دی پریشي. په دې ټولنه کې که یو خور تحصیل ونی کې، یو ورور تحصیل ونی کې، د دې څخه چې هغه یو ورور ته ولاړ سي خپل مشکلات په آزاد نسی ویلای. کله چې یو خور ته ولاړ سي د یو خور مشکل ولري، کولای سي چې خپل مشکل په آزاد ډول د خپل خور ته وایي چې زه دغه مشکلات لرم یا دغه څه مریضي لرم، و دې ته کولای سي چې وایي.
څنګه پروموټ پروژه چې تاسو کار سره کوي، پنځه کلن پروګرام دی او اساسي هدف یې د ښځو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د کاري موقع برابرول دي، دغه پروگرام څومره ګټور تمام سوی په کندهار کې؟ آیا شوزو ته د کاري موقع په پیدا کولو کې مرسته کړي؟
په کندهار ولایت کې چې دی دغه زموږ درې دورې مفارغه کړي دي، دا ګډون کوونکې اوس سلرمه دوره ده چې موږ سیمپونه مورته جوړ کړي وو، او 55 کسان انجنې وي چې په هغه کې مروزلې، او هغه مو اوس یو سیمپونه مفارغه سوی، دوه درې سیمپونه پاتې دي چې هغه د خیر په لنډ وخت کې فارغه کیږي. پر دوی باندې چې حقیقت سي ډېر مثبت تاثیرات وکړل، او په دوی کې یو رقم پیاوړتیا او غښتلتوب راوستل. پر دوی باندې، پر مغزو باندې هغه څه چې و په خوا چې مثلا یو نجلۍ نس کوله چې دوی ته په مغزو کې پچکاري سوی و، هغه نکتې اوس دوی د مغزه ووتې، دوی اوس په دې وتوانېدل چې زه کولی شم چې په اداره کې کار وکړم، په یو بل ځای کې کار وکړم، په دولت کې کار وکړم، کوم ستونزه و مشکل نشته. او بیا دوی داسې د دغه پروګرام تر څنګ د پروموټ د ډبلیو ایل ډی د دفتر تر څنګ نور داسې دغه پروموټ خپل نورې برخې هم لري چې د ډبلیو ای ای د اقتصاد په برخه کې او د حکومت په داری په برخه کې داسې نور پروګرامونه چې هغه بیرته خپل دوی ته کارونه پیدا کوي، وظیفې ورته پیدا کوي. په 250 کس نجونې موږ په اوس کې فارغه کړلې، دا هغه 250 کس کې زه په دې کې نیو باور یم چې 100 کس نجونې ته وظیفه او کار پیدا سو، او هغه دې اوس په وظیفه دې کار کوي، او هغه دې هغه اقتصادي ستونزې مشکلات چې درلودل هغه ستونزې اوس حل شوي دي، د خپل ژوند څخه په ښه ډول څخه خوند اخلي او استفاده کوي.
تورپیکی دلته مې یادونه وسوه چې خپل پر شوزو دا انتقاد کیږي چې دوی د کار کولو ظرفیت لري او موقع هم ورته برابروي، خو جرات نه لري. تاسو دا منئ؟
بله، او جرات په شاید خبرو زموږ نورې انیتا خورم دا خبره وکړله چې دوی جرات نه لري چې په اداراتو کې وظیفه اجرا کړي. یو د دولتي د اداراتو مشکل دا دی چې د دوی ماشونه ډیر کم دي، ماشونه په کم دي، هغه خپل تر فامیل او تر خپل تر وظیفه پورې پاغه باندې تا ګور تا غم نه کیږي. په دې خاطر باندې څوک په اداراتو کې وظیفه نه اجرا کوي. کله چې د دولتي اداراتو لږ ماشونه زیات سي، د دوی تا ګور تا لږ انتظار سي، یا مثلا د غوي سره لږ همکاري وسي، د دوی پتا ګور تا کې زه وایم چې هیڅوک بم په هغه د موسساتو کې وظیفه اجرا نه کوي. په دې خاطر باندې چې د موسساتو کې بعضی اکثر خوندې کار کوي، د هغوی ماشونه زیات دي، د دوی مشکلات په ډیر سره رفع کولای سي. اداري مشکلات په دې خاطر هم دولتي نشي رفع کولای چې د هغوی معاش ډیر کم دي. هیڅوک زړه نه شکوي چې د هغو سره دې اداره کې کار وکړي. که اداري مشکلات په دې نظر باندې لږ متوجه وسي، ان شاء الله په راتلونکي کې به ډېر زیات خوندې په دې اداراتو کې کار وکړي.
پدې زم غوام چې پر دغه باندې نظر ورکم، زموږ ځینې خوندې دي کچیر دوی ته دغه پروژو د خواڅخه په جړی په ډن په ارغنداو په داس ولسوالۍ کې دوی ته داس ټریننګونه او سیمینارونه دایر سي چې په هغه کې معاش تر معلمي تر معاش لوړي، دوی په ډیر اسانۍ سره کولای شي دغه لیر ساحو ته ملاړي سي ورې کار وکړي. او کچیر دلته په ادارې کار کوي، په دولتي ادارو په مکاتبو کې کار کوي، دوی معاش 15000 دی، 10000 دی، په دې باندې هیڅ انسان نسکول چې خپل مشکلات او ستونزې حل کړي.
اوس پر اسو د ستونزې حال ته څرنګه کېدای شي چې د دغه ستونزې په مقابل کې مبارزه وسي، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوز ونډ زیات سي؟ لومړی به مدیر صاحب ستاسو نظر واورو.
په دولتي ادارو کې د شوز د حضور ډېر دل مخکې مې یو یادوري وکړله چې اول تعلیم ته ضرورت دی. کله چې یو شته تعلیم ونه لري، هغه نس کولای چې یو دولتي ادارې ته لار پیدا کړي ولاړ شي. بیا تر څنګه هم ټیکنالوژي ده چې هغه انټرنیټ دی، کمپیوټر دی، د دې سره باید آشنایی ولري، انګلیسي سره آشنایی ولري. بل تر دې باید هغه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي، هغه څوک چې نه غواړي چې د دوی لونه، یعنی داسې کسان هم ست، داسې شته هم ست چې هغه پوره تعلیم یافته دي، یعنی کولای شي چې په یو دولتي اداره کې هغه مهارت ته کار کول لري، په لوړو لوړو ورګانو کې کولای شي، په ریاستو کې کولای شي چې دوی کار وکړي، اما فامیل به وغوته اجازه نه ورکړي. نو لدې د پاره باید د یو اما په هوای وسی و خلکو ته چې دا خلک په دې و پويږي چې دا ټولنه و ضرورت لري. ټولنه یوازې په نارینه سره مخ ته نسټللای، ترڅنګ باید د دوی سره شذي او خوندې هم ملګریږي، ځکه چې یو شزه د جامع نیم قشر شزه جوړي. د دوی سره څنګ پر څنګ باندې کار کول د ټولنې پرمختګ راځي. کوم وګورو چې موږ ټولنه د افغانستان دی، یو پرمختللی افغانستان ولرو، خدای واځي په نارینه باندې نس کېدلی
ترڅنګ چې شذ نه هیڅ کله هیڅ امکان نه لري چې افغانستان یو پرمختللې افغانستان ولري، نو په هغه صورت کې چې خلک فامیلونه و خپل لونو ته اجازه د کار کولو ورکه او دې په دې پوپو هیږي چې زموږ لور هم باید یو ځای کار وکړي، زموږ خور یو ځای باید کار وکړي، وظیفه اجرا کړي، نو په هغه صورت کې بیا کولای شو چې موږ دغه ستونزه د منځ څخه وړي وي او ټول خوندې راوتلې وي او دې ټولنه کې کار وکړي، خدمت وکړي، په هغه صورت کې حلېږي. په دغه سه رسم او رواجو پس موږ وګورو وګرځو لکه دا همدا نن ورسیده، یا هم دغه رسم او رواجو نه چې تعلیم ساته چټه کړی ده چې یو څوک د دولسم سن په پاریږي غیته د پوانتون اجازه نور کول کیږي، او که پوانتون ته ځي مکتب ته ځي غیته ترڅنګ د کمپیوټر د زده کړې اجازه نور کول کیږي، غیته د انګلیسي د زده کړې اجازه نور کول کیږي. نو موږ نسو کولای چې په وای چې په د شوزو حضور به ډیر څه په دې ټولنو په دې دولتي اورګانو کې او هغه به کار وکولای سي، ځکه چې نن ورځ په ټولو دولتي ادارو کې کار ټول پر ټکنالوژي او پر کمپیوټر چې مخکې هم دا یادوري وکړل، نو په هغه صورت کې د شوزو حضور ډیرېدلی سي، کداغه نه هیڅ کله مخته نسو تللی او نه پر مخته کولای سو، نو د شوزو حضور ډیرېدلی سي.
ملکیه ستاسو وړاندې ستې په دې برخه کې
زما وړاندیز دا دی، زه بیا خپل خبره په وار سره تکراروم چې کورنۍ باید خپل اولادونه تشویق کړي په اړه برخه کې چې دوی استعدادونه لري او خپل استعدادونه ښکاره کوي، لکه څنګه چې مشاهدان یو چې د پخوا پر رقم دونه پروژې چې کندهار ته راتللې اوس نه راځي، ځکه د دوی هغه نظریه تغیر کړي ده، یعنی په کندهار کې ډیر داسې شذ استا چې ښه لاسترونه لري خو دې جرأت نشي کولای چې د خپل لاسترونه نړیوالو تشکاره کې چې په کندهار که هم داسې شزیناسته چې ډیر ښه استعدادونه لري، او لکه څنګه چې په دانور ولایتو کې چې موږ وینو که د اقتصاد برخه کې که دانور برخه شذ خپل لاسترونه ښکاره کوي، خو په کندهار کې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده، خو زه د خپل د ټولو خویندو څخه دا هیله لرم چې خپل لونې تشویق کړي، دا هیڅ عیب نه دی چې دوی په یو اورګان کې کار کوي، که شخصي که دولتي دوی همیشه خپل پزړه باندې باور ولري او خپل استعداد مخه کړي، تعلیم دی وکړي او خپل هیڅ کله مایوس کیږي.
زه هم غواړم چې د مدیر صاحب او د ملکی جانې په خبرو باندې لږ اضافه وکم، په دې خاطر باندې هم چې کله د دولتي معاشات هم مخ کې ویل چې دولتي معاشات زیات سي، هیڅوک هم نه غواړي چې په هغه موسساتو کې وظیفه اجرا کړي، په دې خاطر باندې چې هر څوک غواړي خپل وطن ته خدمت وکولای سي، یو د امنیت مشکلاتو په خاطر باندې که زموږ د افغانستان امنیت سم سي، ان شاء الله زه وایم چې هیڅوک هم پاتې نسی چې په موسساتو کې کار وکړي او خپل په دولتي شوباتو کې ډیر زیات کار ونه کړي.
Swami.